طالبان اي مشكله کوي د کندهار په دغه ځای لا شه دا کې او د افغان مسلم مخابراتي شبکې په هیمن کې درته فعالیت نه لري چې د افغان مسلم مخابراتي شبکې په هیمن کې درته فعالیت کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. نوریاس نوري استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره عملیات په احتیاط دوام لري تر څو محصلانو او نورو ته ډیر زیان ونه رسیږي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه او په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د یوې حکومتي سرچینې له قوله په دې پیښه کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. طالبانو نه یوازې دا چې په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، هغه یې په کلکه غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شاتم بولي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لاتیا او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه په درېیمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې اووه ملکي کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سرپل د ښاروالۍ مرستیال عنایت الله فیضی نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر درېیمه د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 90 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایې ورکړې دي. سعودي عربستان لا تو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي و بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 20,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. او په ملداوی کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلی انتخابات ترسره کیږي. د هیواد د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تیر ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په 50+1 رایې خپلې کړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. اوس ورزو کندهار ته د جګړو او نامنې علماو د کندهار د میوند او ارغنداب بلوسوالي او څخه د کندهار ښار او ډنډ بلوسوالي دخته راغلي بي ځای شوی کډوالي کورنۍ وای په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنې مرستې ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو برت سنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای شوی کورنۍ شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنۍ سره مرستې شوی او له نورو سره مرستي وشي. صادق رشتینی په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته 219 پروګرامونه هم خبريږي. لمړی به د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا د سپورت 19 پروګرام.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیره شاوخوا 2000 ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو لبیری ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونه کې خیمه کې کې راوتلی په دغه سر سر کې شان میا موږ پاده سوی دی در پدار ما د مزان د بل په ټکټرانه کې مدد کې ته ځان رسولې دي خاک پساره
دی. کورونیو د یو غره د لمنې پر یو کې اړولې چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نور ستوند سره خو به یو ډول مقاومت وکړي خدای چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند غواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویا خو بنمري.
دا عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخ کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لويري به ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگیاله تو چکورونه گرد پاتس ما دای سر راغلی چې دا پغاړی کړي دا خالی دی یو یو ګډړ راخص دی دی دا ګډړی ستل ته ځان راورسو نور کورونه وشانه گرد پاتس وی دی مکمل خدا شالات کوم راغلی نو مې کورونه پات دی هغه مر روان دی دا کورونه دا مخلوق پخپل ویني
د کندهار د کډوالو بیر تر سنې دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 دی بچ په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د امده یاد ولسوالي او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا وو سروي باندې زموږ موظف شوی چې مونږ کار کوي امیدوار یو چې ژر تر ژره به د سروي پروسه هم بشپړ شي او هماله به دوی ته د دې اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي
کچیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغسې ادامه پیدا کړي امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځای سوي ولرو
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زرو کورنۍ د بې ځای کې دوه اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي یو په بل لورین نه لري
موته چې یو بل ماشوم نږدې سوي زما مور نه وانخلي کوشش کوي چې مور دې د خپل وسیبل څخه ځینې وانخلي داسې شاید سي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي
که ماشوم صادق کاو د پوکو چې بچي ګوره تم په موږ باندې مقابل ورور دی خو تم په موږ ګرانده خو تم را باندې ګرانده صادق مې کوي موږ ته دواړو ته مهمه یې
نن په امدیا کله خبرې کوو په پایل کې دیو کسانو خبرې او ورچې په ماشومانو کې د اسادت پکله غږیږي بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو ملتیا مو وکړي قدر من اردونکو مشران وای چې ماشومان د لمدې لخت په چیر دي اره وای چې کګوي کګیګي که د کورنۍ مشران خادتونه ولري هماغه دوی ته ښکاری کې چلان کې ستونزې وینو دوی ارو مرور نسته کوي نن دیو ماشومان په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بے پروايي لوجه حسود لویږي په پایل کې دیوی مور او پلار خبرې اورو
زمانو وجمه د تخلص عیبت کوم ز خپل 15 اولاد لرم ډیره بخیلینه کې کم بخیلی شاید ولې دوی خپل پامینس کې ډیر صمیمی دی او بل غواړي ډیر وسه یو شی چې مثلا رانی سمه د فلانی اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم از ما خورتي ما خز ما ورورتي ما خه ما په نظر ز شاید عدالت دی په ما باندې کې وکم مثلا هغه چی شی وغواړي دی په خواسته کوم په ما باندې فرق نه چون ټول از ما اولادونه دي په دغه ته ټول په واسطه دی شاید تربیه تاثیر وسی شاید در مور پلا رویه تاثیر وسی چی بخیلی که شاید فیزیکی ضرر عطا ولری خوشی که در اصلا مشکلات
ز پوهنیار سکندر زادرانی ما اتا کالکی هیچ پل تخنیک استازی ما ده خو یو طبیع ارخ لری چه ده پر لپسی ماشومان یو چه حسادت که ایزه که کچنای ماشوم دیره وقت نگده مور و پلارده او بل عمل خپلا ده کورنه گد جوان چاپیریال ده کچیری مور و پلار په خپلو منزو که خوی ده طبعا تاثیر لری په ماشومانو بانده نوزه دیر ده تربیه و ده مور و پلار چلند ده دیر اغا گتنیسم چه اغا دیر مستقیم تاثیر لری او کچیر موگ دست یا چاپیریال رامنس ده کچ پاگه که عدالت وی او طول تا پیاو نظر و قتل شی او خپل مور او پلار د تعلیم او تربیه په اساساتو پوی م فکر نکوم چې موضوع ډیره جدی شي. که مو زوی وی لور وی دواړو ته مو مساوي حق ورکړی او د خپل دې باعث شوه چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم خپل لور ته یې هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري او زه د پلار په صفت یې دې مسؤول یمه چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته وربرابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي او نږدې د نړۍ اتیا پنځه اتیا په سلو کې ماشومان دا تجربه کوي او تر درې کلنۍ، څلور کلنۍ، آن پنځه کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډوله پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي او په خپلو وړتیاو باور پیدا کوي، ورورو د حسادت لزان لري.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده یا احساس ده یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط شي. دا حسادتونه معمولا په خویندورونو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نور او خلق سره ډېر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندورونو سره. ان داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی وړکې خورې مړه کړې ده، مثلا یو ورور راغلی بل ورور یې سوځولی یا یې لال کړی یا یې ساک خطا کړی یا له بامه ټېله کړی یا یې زندۍ کړی یا یې په تبر وهلی یا په چاقو وهلی په برخ نیولی بل کارو.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکم کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لوی او بده انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی یا یې کدوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي، د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود شي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شای لمور زن سر روڑی دا حس. اما طولنا چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی، یا شکل ورکی، یا اجازه رکی، دا ویمت تعریفیه. یعنی کلا چه تاسو فطری دول دا روڑی لزن سر او پر طولنا کم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غوړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي، بیا لویږي، هماغه حسادت د سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل از څومره چې دی لویږي هغه مشکل هم همغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ او دی په یو کلنۍ کې حسود کیږي یا تنگ نظره کیږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي، دوه کلن کیږي، حسادت یې ورسره دوه کلن کیږي. که ماشوم پنځه کلن کیږي، حسادت یې ورسره پنځه کلن کیږي. که ماشوم نه لوی انسان جوړیږي، شپېته کلن کیږي، حسادت یې ورسره شپېته کلن کیږي. یعنی همغومره ورسره سختیږي او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ځین تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او حتی په جسمي په بدن تاثیر کوي.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډېره زیاته. یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني، او بیا د حسادت پر کومولو کې په دې باندې پوښتنه څنګه راکم کی. اما غواړم وایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وی موږ کولای شو ماشومان حسادت راکم کړو او که مهیان ماشوم حسادت کوو دی پوکو چې بچی ګوره تم په موږ ګرانې مقابل ورور دی خو تم په موږ ګران ده خو تم را باندې ګرانې یعنی په موږ دواړه ګرانې موږ دواړه سره مینه لرو موږ دواړه سره اخلاص لرو تاسو هغه مه کوی حسادت مه کوی موږ ته دواړو ته مهمه یي او که خو خویندې ورونه په منځ کې حسادت یي باید میندې پلرونه جدي دا مسله درک کړي او زر تر زر حل کړي او که نسي کولی چې حل یې کړي باید په دغه برخه کې له متخصص نه ارواپوهنه کومک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي دا مشکل حل کړي.
د حسادت په کمولو مو خبرې وکړلې استاد دا بيخي له منځه نه سوړی
که احيانا یو څوک ثابت چې حسادت لري یا دا هیڅ لري ډېر لري لمن دی وړلې سپدې شرط په مسلکي مداخله صورت مو مومي یعنی راشتاس د سر کارو کی او بخې پک ختم کی.
bale ډیر زیاته مننه استاد تاسو ژوند دی وسی
شکر.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرز کی چی است الله مال او ملګری
لوبو لميدانا
زاد بلايزنج ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبو لميدانونه زی ورزشي خبرونه ته خراغلې په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د افغانستان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړولو هڅې ګړندې کړې دي. کرکټ بورډ وايي اوس مهال په کابل کې د نجونو د لوبډلې د جوړولو په هدف روزنیز کمپ جوړ کړی چې تکړه لوبغاړي به بل پړاو ته لار وکړي. په دې اړه د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د ډیپارټمنټ له مسؤلي سره خبرې لرو. آیا پوهیږئ چې د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو دوهم پړاو کله پیلېږي او کومې لوبډلې له روانو سیالیو بهر شوې دي؟ پر روان خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات واوري او که وخت نو د حقیقت لوبي پاړه به هم واوري څنګه کیږي د لوب چرته پیدا شو مينوالي څومره دی او ځینې نور زیکرام الله اکرام ما د خبرونه په فایل کې زما همکار دیوان ادر د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
نن په کابل کې د دولسو لوبډلو ترمنز د کورش لوبي پیل شوې. د افغانستان کورش فدراسیون فنی او مسلکي مرستیال محمد اشرف تقدیر ازادي راډیو ته وویل دا لوبي چې درې ورځې به دوام لري له ولایتونو لسو لوبډلو او له ایران او پاکستان څخه هم له راغلو کډوالو دوه ټیمونو ګډون کړی دی. ښاغلی تقدیر وایي دا لوبي د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخابولو په موخه ترسره کوي. د نوموړي په خبره دا لوبي د ځوانانو او مشرانو برخو کې په لار اچول شوي دي. د کابل ساحلي فوټبال او غوره لیګ لوبي نن پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې به اته ټیمونه په لیګ سیستم کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د ښاغلي مشعوف په خبره دا لوبي به دوی سره مرسته وکړي تر څو ساحلي ملي لوبډلې کې نوې سری جذب کړي. د زیاتوي نن په دوه بیلابیلو لوبو کې شریفي سپورت و د یو په وړاندې افغان کلب ته او د مراد خاني لوبډلې اته د صفر د سباون لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبي به 15 ورځې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دلی کیپیټل او رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې سره مخامخ شي. هر لوبډلې چې دا لوبه وګټي هغه به د سیالیو په جدول کې دوه هم ځای غوره کړي. اوس مهال دواړه لوبډلې د نمرو په جدول کې د 1400 نمرو په لرلو دوه هم او دریم ځای لري. ممبئی انډینز به د دې سیالیو لومړی ځای خپل کړی دی. 14 نمرې لري او بل پړاو ته تګ حتمی شوی. سبب د دې سیالیو د لومړي پړاو په ورستۍ لوبه کې سنرایزر حیدرآباد او ډیلی لوبډلې سره مخامخ شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو د لوبل میدان او نيزي ورزشي خبرونه ته غوښیست لکه وړاندې مو چې واوري د افغان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو هڅې تیزه کړې دي. د کرکټ د نړیوال شورا لغوړ هیوادونو یو هم افغانستان د چي په رسمي ډول تر اوسه د نجونو کرکټ ملي لوبډله نه درلوده. دا مهال د افغانستان کرکټ بورډ لزګون نجونو ته روزنه ورکوي چې غوړه لوبغاړي به راتلونکو پړاوونو ته لار ومومي. د دغه ادارې مسؤلین وایي دوی د کرکټ نړیوال شورا سره د ژمنې پر بنسټ باید لا وختي د نجونو لوبډله جوړه کړې وای. د نجونو د کرکټ د لوبډلې د جوړېدو په اړه د لازیاتو معلوماتو په اړه د افغان کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسؤله توبه سنگر سره زما همکاري هلې اسد خبري کړې دي.
دا کوم پروسه چې تاسو اوس په جریان کې یاست د خلکو د کرکټ پروسه چې موږ روانه کړې ده، موږ د تیرو شپږو وکړې رہی سودا پروسه شروع کړې وه، خو متاسفانه د بعضو مشکلاتو وجه نه به موږ دا پروسه بعض وخت سټاپ کوله او ځنډوله. نو اوس خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ رهبریت متحد دی چې د ټولو اصولو او قوانینو په اساس په نظر کې پنیولو کې په نظر کې نیولو سره دا ټیم بیرته په خو ودروي او پاینده کې موږ یو ملي ټیم ولرو. دا انجونو د ټیم
په اړه اوس راته معلومات راکړي چې څو انجونی دي، کوم ځای راغلي دي، درنګ د نیولو شرایط څه دي؟
تقریبا په دې کم کې موږ سره سلوي انجونی دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه دي. خوشبختانه د هغه نجونې دي چې زمونږ هغه کومه پروسه چې زمونږ د ښوونځیو ترمنځ زمونږ کوم مسابقات چې نیولي په هغې کې موږ د استعداد پیژندنه وکړه او هغه کسان چې استعداد یې درلودو او توانایي درلوده هغه کسان د دې کمپ لپاره انتخاب شوي دي. او زمونږ د انتخاب او هغه پروسه چې ده معیار صرف استعداد او توانایي ده، نور هیڅ کوم معیار موږ فعلا په نظر کې نه لرو. او زمنګ اساسي او اصلي معیار چې دغه استعداد دی او د استعداد د مخه موږ نجونې انتخابو، هغه نجونې چې متحد دي او غواړي په دې برخه کې ځان ته شخصیت جوړ کړي یا کریر جوړ کړي، نو موږ هغه نجونې سلیکټ کوو. دا نجونې چې راغلي دي
انګیزه څه ده؟ مثلا دوی په کوم نظر دي چې کورنۍ څنګه راځي شولې ده؟ ځکه د نجونو د کرکټ په باندې اوس هم انګیزه منفي ده،
د باید رامنځته نه شي. د دوی کورنۍ څنګه دوی سره دا منلې ده؟ زه به تاسو ته یو خبره وایم چې ما تاسو ته مخکې مې یادوري وکړه چې موږ دا پروسه چې دا ډېره طویل مدته پروسه وه. دا داسې پروسه نه ده چې موږ طویل مدته پروسه وه، په دې پروسه کې موږ له کورنیو سره او د نجونو سره هغه پروسه طی کړې ده او انشاءالله چې خوشبیني په دې ده چې موږ په آینده کې د ښځو ټیم ولرو او د افغانستان نمایندګي. دا نجونې دي چې شخصا اکثریت خپل فامیلونو موږ ته معرفي کړي دي چې مثلا زما په لور کې د کرکټ استعداد شته، د غواړي کرکټ وکړي، او موږ هم ورسره کوشش کوو چې د خپل همکارانو تخنیکی همکارانو په مرسته دوی ته هغه زده کړې ورکړو چې اوس کله کرکټ په معیاري توګه زده کړي. اوسنی شرایطو کې خوشبختانه چې اوس موږ د کورنیو حمایت لرو، په اوسنی شرایطو کې موږ د سهولتونو ستونزې دي چې مشخصا د نجونو لپاره موږ داسې کوم خاص اکیډمي یا خاص ګراوند شتون نه لري. نو زموږ کوشش به په آینده کې دا وي چې موږ وشو کولای د نجونو لپاره هغه فیسیلیټي چې مخصوصا د نجونو لپاره وي او دوی په حرامه فضا کې وشي کولای کرکټ وکړي، نو کوشش هم دا دی چې په دې باندې کار وکړو، فیسیلیټي یعنی ورته برابرې کړو. او موږ به انشاءالله د نړیوال شورا د کرکټ نړیوال شورا سره او همدارنګه د افغانستان هغه هیوادونو چې د افغانستان سره د ښځو په برخه کې مرسته کوي، د ښځو د پیشرفت یا د ترقۍ په برخه کې مرسته کوي، هغوی سره په تماس شو او د نجونو لپاره داسې فیسیلیټي یعنی برابرې کړو، داسې امکانات برابر کړو چې کورنۍ او ټولنه یې په ډېره اسانه توګه ومني او دې ته راضي شي چې نورې خویندې هم کرکټ ته راشي. د دې څلوېښتو نجونو د جملې څخه به موږ 15 کسه انتخابوو. بعدی پروسې ته چې هغه پروسه به دا وي چې موږ به انشاءالله د 15 کسانو لپاره په هیواد کې او هیواد نه بهر هغه کمپونه چې د دوی مهارتونه زیات شي او کرکټ زده کړه زیاته وکړي په هغې باندې به کار کوو. او انشاءالله زمونږ کوشش به دا وي چې دغه 15 تنه داسې وروزو چې وشو کولای په نړیوالو میچونو کې هم پرفارمنس وکړي او هغه ودونو سره چې مثلا کرکټ زمونږ په سطح باندې دی داسې ودونه شته چې هغوی هم اوس د خوب په کرکټ باندې کار کوي. او انشاءالله په آینده کې به هم موږ هغوی سره داسې تمریناتي لوبې او داسې لوبې چې زمونږ د نجونو د کرکټ پوهه زیاته کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د نجونو د کرکټ د برخې مسوله توبا سنگر و چې زما همکاري هلی اسد ورسره خبرې کولې او که په کرکټ کې پاتې شو له افغانستان د هندستان پر لور. د هندستان د کرکټ د غوړ لیگ سیالیو د لومړی پړاو دوه ورستۍ لوبي پاتې دي. نن ډیلی او راجستان د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې د دوهم ځای د خپلولو لپاره لوبه کوي. ممبئی انڈین د دی سیالیو د نمرو په جدول کې لومړی ځای خپل کړي. سبا سن رائزر حیدرآباد او ممبئی انڈینز لوبډلې سره مخامخ دي. که سن رائزر د سبا لوبا په لوړ توپیر وګټي خای بل پړاو ته لار پیدا کړي. سفیولا سانگزی په ډیر نور معلومات درکوي.
د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل په دیارلسم پړاو کې چې سکال د متحده عربی اماراتو په قربتو پیل شوی دی، حذفی یا ناک آوټ دا ورته یوازې دوه لوبې پاتې دي. تر اوسه پورې د ممبئی انډینز لوبډلې په 13 نمرو باندې د جدول د سر ځای خپل کړی دی او د ناک آوټ یا حذفی پړاو ته لار موندلې ده. د دریو نورو ټیمونو د معلومېدو لپاره به د ډیلی کیپیټلز، رویل چیلنجرز بنګلور، کلکتہ نائٹ رائیڈرز او سن رائزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنځ سختې لوبې وشي. تمه ده چې د دوشنبه په شپه باندې د رویل چیلنجرز بنګلور او ډیلی کیپیټلز ترمنځ لوبه وشي. د ډیلی کیپیټلز او رویل چیلنجرز بنګلور د لوبې ګټونکو په 14 نمرو د جدول دویم ځای خپل کړي. بل لوبه به د سې شنبه په شپه د سن رائزرز حیدرآباد او کلکتہ نائٹ رائیڈرز ټیمونو ترمنځ کیږي. په سن رائزرز حیدرآباد کې د افغانستان دوه ستوري لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. راشد خان اوس وخت د هند کرکټ په غوره لیگ کې په غوره وکټ اخیستونکو کې شامل دی، ځکه چې په 14 لوبو کې 13 وکټ اخیستې دي. که څه هم چې محمد نبی ته په لوبو کې ډیر وخت نه ورکړل شوی، خو که ګروپي دور په وروستۍ لوبه کې چانس ورکړل شي، ممکن د سن رائزرز حیدرآباد ټیم لږ څه ښه نمرې ترلاسه کړي. د 2020 کال د آی پی ایل غوره لیگ تر ټولو غوره لیګونو سخت او رقابتي ګڼل شوی، ځکه چې د جدول وروستیو ټیمونو هر یو په 12 نمرو باندې خپلې لوبې خلاصې کړې دي او تر اوسه هم د ناک آوټ یا د حذفي سټیج درې نور ټیمونه لا نه دي معلوم، او هر لوبډله هڅه کوي چې په دغه ناک آوټ سټیج یا حذفي دور کې خپل ځای مشخص کړي.
سفی الله سانگزیاو چې د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په اړه معلومات درکول. او آیا په هیګه چې د هاکی لوبه کله او چرته پیدا شوه، څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې لوبيږي، کنه په هیګه نو دیوا نادر متری خبروي.
هاکی هم یو په زړه پوری او د خلکو د خوخي لوبه ده. د دې لوبي د پیدا کېدو سیمه د هند نیمه وچه خودل شوی. د هاکی لوبه په دوه ډول کېږي، یو د شنیلی او بل د کنګل پر مخ. د کنګل پر مخ هاکی تر ځانګړو مقرراتو لاندې په یخو وادونو کې ترسره کېږي، خو د علم او ټکنالوژي له پرمختګ سره سم د کنګل پر مخ د هاکی لوبي د میدانونو لپاره په سرپوښلو سټیجمونو یعنی لوبغالو کې مصنوعي کنګلونه هم جوړیږي. د شنیلی یعنی سبزي هاکی په لویو ډګرونو کې چې ډېر د فوټبال له ډګرونو سره نږدېوالی لري لوبه کیږي. د هاکی هر لوبه یو لستنه لوبغاړي لري. د هاکی په ټیم کې یو شمیر احتیاطي لوبغاړي هم وي چې د اړتیا په وخت کې د اصلي لوبغاړو پر ځای په لوبه کې ګډون کولای شي. د هاکی ګول 3.6 متره اوږدوالی لري او 2.14 متره لوړوالی لري. ګول باید د جال په واسطه وپوښل شي. د هاکی توپ کلک دی او 1.5 to 1.3 ګرامه وزن لري. د هاکی لوبغاړي په یو ځانګړي لرګي چې د سټیک په نامه یادیږي لوبه کوي. د هاکی لوبه اویا دقیقې وي، یعنی په 2.5 دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. وروسته له هر میدانه 15 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه د میدان دننه لوبسار او لاین مینانو لخوا چې د میدان په دواړو خواوو کې له بیرغونو سره ولاړ وي سرل کیږي. د هاکی په لوبه کې د وهل شویو ګولونو شمیر د لوبې نمبر ښيي. هر ټیم چې ډیر ګولونه ووهي ګټونکی بلل کیږي. د دې لپاره چې د هاکی لوبه له خطره ډکه او امکان لري چې په توپ باندې وارد شوی ضربې د ګول کیپر په ځان ولګي کې لدې عمله د هاکی ګول کیپر ځانګړي او کلک کالي لري. د هاکی لوبې پخوا وختونو په افغانستان کې هم مینوال او پلویان درلودل او د کابل د عسکري کلوب په ورزشي ډګرونو کې د بیلابیلو لوبډلو ترمنځ جدي او دوستانه لوبې جوړېدې، خو له نورو ورزشونو سره په پرتله کې ګرانښت د پاملرنې وړ نه و.
رنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی دا ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې راپ سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.